د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ستڑی مسی وائس آف امریکا دی ودا د جمعه ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې وستمنېټه ده. پاکستان کې دا وخت مازیګر 6 بجې سوی دی، افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه شعیب زاده.
تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست ترته وایو. را سره ملګری اوسئ. خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیلات لرو، خو اول د نن ورځې سب ټکي.
په افغانستان کې د صدر یو ولسمشر ټاکلو لپاره به سبا د 9 میلیونو نه زیات ووټران په انتخاباتو کې رایا چي. افغان چارواکي وایي د زیات نه زیاتو خلکو د ووټ اچولو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د کابل نه د وایس آف امریکا خبریال جعفر خان د انتخابي منظر داسې بیانوي.
ډاډ تاسو درکوو چې په پوره توګه به امنیت نیول کېږي. موږ له ټولو امکاناتو څخه استفاده کوو. ډاډ همدغه دی چې سبا به هم چې د انتخاباتو تاریخي ورځ ده، هغه به هم په سمه توګه تامین امنیت کېږي.
د پاکستان او هند وزیر اعظم به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته ویناوي کوي. د دواړو مشرانو ته ویناو زوړاندې سیاسي څېړونکي وایي تمده دا ځل به د جنوبي اسیا د مشرانو په وینا کې د کشمیر په لانجه تاوده بحثونه وسي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو ټکنالوژي او ټیلیکام کمیټې ته ویل شوی چې په ګرد هیواد کې د مذهب د سپکاوي، د پوځ، عدلی او ریاست پر ضد او لوسو ویډیوګانو په خودلو 9 لکه ویب پاڼې تړل شوی. پاکستان کې د خبریالانو د مرکزي اتحادیې مرستیال وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي پاکستان کې په مطبوعاتو غیر اعلانیه بندیزونه یا سنسرشپ لګیدلې.
سب سے زیادہ خطرناک طریقے سے جس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ پیسہ ہے، پروینشل آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2000. اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ 2016 میں پارلیمنٹ نے ہی یہ قوانین بنائے.
اوز دا خبرونو تفصیلات.
سبا د خالی شنبې په ورځ د افغانستان صدرتی ټاکنې په داسې حال ترسره کیږي چې د 9 میلیونو نه زیات افغانان به په دغه انتخاباتو کې رایا چي. د دغه انتخاباتو لپاره په ګرد افغانستان کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. افغان چارواکو ویلي ټولې امنیتي ادارې به په خپل ټول طاقت سره د ټاکنو امنیت ساتنه کوي تر څو د افغانستان خلک وکولی شي په ډاډمنه امنیتي فضا کې د خپل هیواد راتلونکي وټاکي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د هیواد په 3 ولایتونو کې 2000 افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو ویلي د صدارتي ټاکنې په حق نه دي او د بریدونو لاندې بیراولي او د خلکو یې غوښتنه کړې دا چې ګډون پکې ونه کړي. خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي 13 ورځ په قطر کې طالب مشرانو ته ویلي د ټاکنو په مرکزونو بریدونه وشي دا بریدونه به جنگي جنایت وګڼل شي او د عاملینو نه به د وضاحت غوښتنه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویان مرزا محمد حق برست امریکا غږ ډیوه ته ویلي د کورونا چارو وزارت ورته په ټول افغانستان کې 5,303 پولینګ سټیشنو کې د 4,942 مرکزونو د امنیت د ساتنې ډاډګیرنه ورکړې ده او 1,41 مرکزونه به د امنیتي ګواښ له امله تړلې پاتې وي. اکبر زیاته کړې ده د ټاکنو ټول مرکزونه او 23,000 محلونو ته د رای ورکولو ټول سامانونه رسولي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي. د دواړو مشرانو د ویناو زوړاندې سیاسي څېړونکي وایي تمده دا ځل د جنوبي اسیا د مشرانو په ویناو کې د کشمیر په لانجه تاوده بحثونه وسي. تېره ورځ د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وایس آف امریکا سره یو ځانګړې مرکه په وخت ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تمه لري چې نړیواله ټولنه به د کشمیر په لانجه په وخت جواب ووایي. کشمیر د لسیزو راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب دی او د دواړو هیوادونو د کشمیر په سر 100 جنگونه کړي. د اگست په 5 نیټه د هندستان لخوا د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته دغه افواج پر ځای کړی او خلکو په تګ راتګ او رابطو یې بندیزونه ولګول. د هندستان د دغه ګام وروسته د هند او پاکستان چې دواړه اټمي وسلې لرونکي هیوادونه دي تاوتریخوالی ډېر سوا سوی. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي به په دویم واره د وزیر اعظم څوکۍ ترلاسه کولو وروسته په لومړی ځل ملګرو ملتونو ته وینا کوي. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په شمول یو شمیر نړیوال مشرانو به د دواړو هیوادونو باندې ژغ کړی چې د کشمیر په لانجه دي خبري اترې پیل کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ او ټیلیکام کمیټې ته ویل شوي چې په ګرد هیواد کې د مذهب په سپکاوي د پوځ عدلي او ریاست پر ضد خبرونو خپرولو او لوسو ویډیوګانو په خودلو نږدې 900,000 ویب پاڼې تړل شوې دي. د پاکستان د مخابراتو قومي ادارې پی ټی ای د پارلیمان د اطلاعاتو کمیټې ته ویلي هیواد کې چې په هیواد کې کمی 900,000 ویب پاڼې تړل شوي د هغې پر ضد وګړو شکایتونه کړي وو. په پاکستان کې د 900,000 ویب پاڼو تړل کېدو وروسته د پاکستان د خبریالانو د مرکزي اتحادیې پی ایف یو جی مرستیال صدر وایس آف امریکا ډیوته ویډي په دې وروستیو کې د پاکستان دننه په میډیا غیر اعلانیه سنسرشپ لګېدلې او هڅه کیږي چې میډیا نړۍ ته د حقیقتونو ښودلو نه ودرول شي.
د بلوچستان های کورټ الیکشن ټریبیونل د جمعې په ورځ د کوټې په حال کې ان 215 باندې د بیرته ټاکنو کولو امر کړی دی. د دې حلقې څخه کال 2013 کې د تحریک انصاف ګوند قاسم خان سوری ټاکل شوی و چې د مهال د قومي اسمبلی نائب سپیکر دی. په دې اړه نور تفصیلات د حمید سمسور په راپور کې.
حاجی لشکری رسانی ویل چې په انتخاباتو کې درغلی سوی وي،
جعلی طریقے سے مسلط کیا گیا اس ممبر کو اور اس کے نوٹیفیکیشن کو قلم قرار دیا.
پاجلی توګ باندې دغه غړی پر موج باندې تپولی وو او د امر لغو کړی. د نادرال لوري د رايو د بایومټریک راپور هم کمیسون ته جمع سوی دی چې پاغه کې ویل سوی دی چې د هلکا 215 کارول سو ووټونو کې د 250,000 رايو په خلای نه دی سوی. د بی ان پی منګل سردار اختر منګل بیا پر دې محل ویل چې تحریک انصاف دي د دې پریکړې درناوی وکړي.
های کورټ کې اس فیصله کو منو ان تسلیم کرتے ہوئے جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آنے والے الیکشنوں کے لیے وہ بھی تیاری کریں. ہم بھی ظاہر پولیٹیکل پارٹی ہیں.
دا د عالی محکمې پریکړې چې څنګه ده هغه ډول دي او د جمهوري غوښتنو د پر کولو سره سم دي ومنل شي. د روانو انتخاباتو لپاره دي دوی هم تیاری وکړي او موږ به هم کوو. د تحریک انصاف سره اړه لرونکی قاسم سوری د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر دی، خو د قومي اسمبلی سپیکر دلته نسته، لا یوازې خده باندې دی. اوس دی د سپیکر پرایز هم ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ملګرو ملتونو ویلي د چین، سعودي عربستان او نړیوالو مالیاتي ادارو نه د قرضونو او پورونو او پنګو ترلاسه کولو باوجود د پاکستان په اقتصادي بحران کې هغه شان راګیر دی. تفصیل الیاس خان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو دا رپورٹ په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د تجارت او سرمایه کاری د سار نړیوالې ادارې موډي هم په خپل یو تازه رپورٹ کې د پاکستان اقتصاد د پرله پسې فشار د لاندې مخ په ښکته پاتې کېدو غږ کړی دی. د ډان اخبار د یو رپورٹ تر مخه د یو این سی ٹی اے ڈی کلیزا فلیگ شپ رپورٹ کې د سویلي آسیا په اړه د پاکستان په حوالے سره تفصیلي څېړنه کې ویل شوي دي چې پاکستان اوس هم د اقتصادي بحران سره مخ دی. په رپورٹ کې دا په ګوته شوې ده چې د پاکستان شرح نمو یا اکنامک گروت نیم پا نیمه را کمیدلو، دا بیلنس آف پیمنٹ یا دا پیسو ورکولو بیتولی حالت، دا روپای پا بایا که کمی او غیر ملکی کرزی زیادی دو لوجه اقتصاد دا شخڑو سرا مخامخته. پا ریپورٹ که سیڑن شبیده جه پا مجموعی توگا آسیای سیما که شرای نمو یا دا پرمختک شرابا نورا هم خکت رازی. ریپورٹ تر مخا پا اصل که دا چین شرای نمو که کمی پا آسیای او سویلی مشرقی آسیا نورو هوادونو اقتصاد بانده دیر زیاد اغیز اچوله ده. د دینه وړاندې پرون ایشین ډیولپمنٹ بینک هم په خپل یو تازه رپورٹ کې ویلي و چې روان او راتلونکي مالی کال کې به د پاکستان اقتصادي شرح نمو د 2.8% پاتې کېدو امکان دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
د امریکایي کانګرس لخوا د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه امپیچمنت د اعلان وروسته امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ 13 شپه واشنگټن ډي سي ته راستون شو. صدر ټرمپ واشنگټن ته در رسیدو سره سم د ډیموکرات ګوند د کانګرس په غړو په امریکایي مطبوعاتو سخت ټکونه کړي. صدر ټرمپ د هغه حکومتي چارواکو پر ضد هم د ګامونو پورته کولو اشاره ورکړې چا چې د هغه پر ضد د خپلواک اختیار غلط کارولو په اړه معلومات شریک کړي. واشنگټن ته د راتلو وړاندې صدر ټرمپ 100 ورځې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې تیرې کړې وې. د امریکا د نمائندگانو جرګې یا هاوس استخباراتي کمیټې تیر ورځ د استخباراتي کمیټې د شکایت کوونکي یا ویسل بلور هغه شکایت خپور کړی چا چې د روانې اونۍ په پیل کې دغه شکایت کړی او وروسته دغه د نمائندگانو ایوان د صدر ټرمپ د مؤاخذې یا امپیچمنت اعلان کړی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ډیو ریډیو دا ماښامنۍ خپرونې د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. تازه او مهم خبرونه مو واورېدو او اوس مو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. موږ سره اوسه یو شمېر رپورټونه چې پکې په ملګرو ملتونو کې نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي ویناګانې، دغه شانتۍ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ نن څلورمه جمعه وه چې د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی و چې هر جمعه به د کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځل کیږي. خو څنګه څنګه چې دغه جمعه مخکې ځي، د خلکو په دغه جلسو جلوسونو کې په ګډون کې کمی لیدل کیږي. دغه شان پاکستان کې په ویبپاڼو لګیدلې بندیز او په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو احتجاج او په دغه احتجاج باندې د پولیسو لخوا تشدد یا وهل ټکول، په دې هم رپورټونه لرو. خو لومړی ځو کابل ته. په افغانستان کې د صدارتي ټاکنو لپاره به سبا د 9 میلیونو نه زیات افغانان په انتخاباتو کې رای اچوي. افغان چارواکي وایي د زیات نه زیاتو خلکو د ووټ اچولو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په کابل او افغانستان کې د انتخاباتو د تیاری په اړه د وایس اف امریکا خبریال جعفر خان سره یو څو شېبې وړاندې زموږ همکار وکیل خان خبرې کړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
په کابل ښار کې درنه چې تاسو راشئ، په هرې څلور لارې کې سړکونو کې تاسو سکیورټي فورسز ګورئ چې دوی ولاړ دي او د دې لپاره چې کوم ورانه ونیسي د انتخاباتو لپاره. یا د نن چې د کومو کاندیدانو شاوخوا 14 کاندیدان چې په کابل کې درنه دي، یا هغه درې اوس د نورو کاندیدانو ته تیر شوي دي. نو ویلی شو چې 14 کاندیدان چې دلته دي، د دوی دفترونه دي، آفیسونه دي، ځای ځای د کاندیدانو تصویرونه لګېدلي دي په سړکونو باندې، په لارو باندې د هغوی سوارونه لګېدلي دي. او د دې د جان سپورټران چې دي په ګاډو کې د سې کاروانونه راوځي او سوارونه ورکوي د خپل مرشان او د خپل کاندیدانو په اړه. کته د کابل په ښار کې له او سیمونکو سره څخه پوښتنه وکړي چې د انتخاباتو لپاره د دې نیت او د دې هغه هیله چې د ټول ولې د دې خوشاله دي چې انتخاباتو کې برخه اخلي، د انتخابات او دیموکراتیک بهیر دی او دوی غواړي چې دغه بهیر د دغه پروفیشنل لارې د خپل هیواد د فیوچر پرزیدنت آینده ولسمشر وټاکي. ځوانان د کابل ښار بیخي یو انتخاباتي فضا حاکمه ده. نو په تمامه معنا د کابل ښار یو انتخاباتي رنګ لري او داسې ښکاري چې د کابل ښاریان د سبا ورځ انتخاباتو ته بیخي آماده دي.
صحیح، تاسو وایئ چې په کابل کې خلک انتخاباتو ته لیواله دي او دوی به سبا رای اچوي. په نورو ولایتونو کې هم خبرې شوي د خلکو سره، هلته خلک څه وایي؟ او خصوصا بیا په موږ ذکر وکړو د زنانو ذکر وکړو، هغوی څومره تیاری دي د انتخاباتو ته، د الیکشن ته؟
زه تر کابل مخکې د کابل ته نږدې د ډیورنډ کرښې ته نږدې بل ښار جلالآباد ته تللی وم. هلته چې زه کله وم، د درېو کاندیدانو غونډې وشوې. د هر کاندید لپاره ویلی شم چې زه شاوخوا 10,000 خلک راټول شوي وو. ما چې هلته خلکو سره خبرې وکړې، رپورټونه مې چې ورکړل، خلکو هم دا خبره کوله چې دا شیان مهم دي د افغانانو لپاره، زموږ لپاره چې یو انتخابات او بل سوله. خو دوی ویل چې انتخابات پر سولې مخکې شول، نو موږ په انتخاباتو کې برخه اخلو، ځکه د انتخاباتو له لارې که یو ښه مشر راشي د افغانستان لپاره، نو هغه دا کولی شي چې په افغانستان کې سوله هم کنه ټینګه شي. تاسو د ښځو یادونه وکړه، نو د ښځو په ښارونو کې شک نشته چې ښځې ښوونځیو ته ځي، یونیورسټیانو ته ځي، سکولونو ته ځي، آفیسونو ته ځي، جاب لري، کار کوي، بزنسونه کوي. په ښارونو کې د ښځو لپاره ډېره غټه مسله نه ده دوی په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي. په هغو سیمو کې چې د ښارونو نه د باندې دي، په ډسټرکټ کې یا په ولسوالیو کې چې هلته طالبان او یا نور د حکومت وسله وال مخالفین چې هلته هغوی حاکم دي، په هغو سیمو کې شاید تدیر خود رخو نکی چه او واقعی لکن معلوم دی چه دوی داری گی که او دی به حمله ونی شی به برید ونی شی دوی تا زیان مرجوب لوانه ودی ندی تر سنگ پا ها پلر و پراتو چیمو که دینی کلچرال محدودتون دی فرهنگی کلتوری محدودتون دی زینی کورنه اینو واری چه یای مرمنی انتخاباتو پا که کنسون که کار وکی او یاد انتخاباتو پورز لاری شی رای ورکی خب امید اول ویل شو چه حاجت چه نارینا یا سری انتخابات لپاره لیواله دي د خوځو په منځ کې هم د انتخاباتو د پکې د ګډون لیوالتیا موجوده ده. ما خپله د خوځو د حقونو له دوو فعالانو سره شخصي مجلس درلود او هغوی وویل چې زه ډېر غټ کار کوو د ټولنیزو رسنیو له لارې، د مطبوعاتو له لارې، د راډیوګانو له لارې ښځې هڅولي دي چې د انتخاباتو کې برخه واخلي، او دا ثابته کړي چې ښځې هم په ډیموکراتیکو بهیرونو کې هغه څه چې نارینه برخه اخیستلی شي ښځې هم برخه اخیستلی شي.
صحیح. که دې سره سم دا تپوس وکړو چې امنیت پر ځای ساتلو لپاره څه ګامونه اغوستل شي په کابل کې بیا په نورو ولایتونو کې چې تاسو خبرې شوي دي، نو د پولینګ سټېشن او دغه شتاب سره
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یا منیسټر آف انټیریر هغوی ویلي دي چې د ټولو افغانستان ټولو ولایتونو ته 2000 امنیتي او دفاعي یعنی سیکورټي فورسز استولي دي، او په هغو مرکزونو سینټرز یا پولینګ سینټرز سټېشنونو کې دغه سیکورټي فورسز هلته زیاتې شوي دي، او دا د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې دغه سیمو ته استول شوي دي، او د انتخاباتو تر وروسته ورځې پورې به دوی هغه هلته وي تر څو چې انتخابات خلاصېږي، او د انتخاباتو مواد مرکزونو ته او بیا د مرکزونو نه ولایت انتقالېږي، دوی به هلته وي او دغه انتخابات به خوندي کوي. د دې تر څنګ د کورنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې ده چې شاوخوا 8000 نور سیکورټي فورسز دوی به داسې تیار شوي ځان سره ساتي که ضرورت پیدا کېږي، که په کومې سیمه کې حمله کېږي یا په کومې سیمه کې سیکورټي فورسز کمیږي، دوی بیا دغه 8000 نه هغو سیمو ته د سیکورټي فورسز یا امنیتي ځواکونه استوي چې د انتخاباتو امنیت خوندي شي، او د خلک په ارام فکر او په ارام ذهن په انتخاباتو کې برخه واخلي.
سمه ده. ډېره مننه استاذ جعفر خان صاحب. یو جهان مننه.
کور ولان.
وایس اف امریکا دی وای واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه پر ژوندۍ بڑا تاسو وړاندې کیږي. د افغانستان د ټاکنو په اړه تاسو تفصيلات واوریدئ چې ټاکل شوی دی دا ټاکنې به سبا تر سره کیږي. هم په افغانستان کې عام خلک څه غبرګون لري، څومره خوشبینه دي؟ اکمل روان ځینې غبرګون پوښتلې.
نوم یې سن الله. انتخابات مو ډیر خوشبینه یو د خپلې د افغانستان آینده ده. تم کېږي والو خامه خسر په سره کې اشتراک کوم د اوس مال ډیر شوق زوق د اوس به تذکیره او د شان ټول په لاجر کې ته شو لیدي چې د افغانستان آینده ده، د خپل آینده د افغانستان د خپل بچو آینده ده. دا د وطن په تر کله موږ د سبب در بدري بالکل بالکل باید شفافي رانی اخلاص صداقت هر شي کې هر سره خپل ایمان خپل وجدان باید خدای باندې نظر ونیسي خپل نظر ته رهوی دا خلک نیم کنه یعنی که دا زړه وروته ز خره کړه مې ته تدیر وشه بالکل خوشحالي به حد ده. زه بار بار میره سه موږ اندغه اردو ده اندغه پولیس ده اندغه امنیتي ځواکونه چې موږ امنیت سره پارځ کې ولر دي څه په کوڅه باندې چې په پنځه نستا امنیت له شان بالکل مون ناراضي.
زراز محمد کابل ولایت څخه یو ټیکسیون خبره کوم. زه غواړم سبا د خپل را استعمال کوم خپل صحیح ډول سره د ټول پمیل بس تیار چې خپل را استعمال کو خپل خوخه کاندیدا را ورک دا هو د چ خپل زیم بس وټکو خپل ولس مشر وټکو ملک دا هوټل نه اړه داسې جنگونه شنه کیږي او باید چمبل جوړ شي او خدمات وشي ملته او به انتخابات بللیار نشته افغانستان کې ټول دنیا کې دا اصول چې باید انتخابات وشي باید په افغانستان حق لري چې انتخابات وشي او باید خپل زیم او خلک وټکی او خپل خواهی کندي تر ورک او خدمتوال نه مده وختن چې باید نرغه خپل راي ورکی د چا په تبلیغات او ونر ډور شي چې مړ کم ګډ کم هغه کم دا کم نرغوند د خپل حق استعمال کړ.
زما نوم ملک اجي شاه محمود د ننګرهار د ولایت د ممندري د ولسوالۍ د ګردین او ذکري قومي مشر یم. پرور د ښکارا واضح خبره ده چې دا انتخابات زمونږ لپاره یو اصل دی او د دې اصل لپاره باید ټول افغانان د ووځو په پوره ایمانداري او اخلاص باندې ور شخص ته باید رای واچي. ان شاء الله ننګرهاریان او کابلیان او ټول افغانان په مجموع کې ډیر په شوق او ذوق باندې دغه کوي دا رای اچي. او خپل رای به استعمال دي دا خو د مملکت سرنوشت په دې کې ټاکل شي د دې لپاره د یو زمين په کار دی چې دا کیشته هغه ساحل ته پوری باسي.
حکمل صدات دی وری ډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
ګران اوردونکو دا ډیو ریډیو د کابل رستوسو نیویارک ته چرته چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده او نن د جمعې په ورځ باندې به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې نن امکان دی چې په دغه غونډه کې د کشمیر په سر تاوده بحثونه وشي. په داسې حال چې دغه دواړه مشران به ویناګانې کوي. پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان حکومت وایي چې عمران خان به نن په خپلو خبرو کې په ویناګانو کې په کشمیر بحث کوي او د هند چارواکو وړاندې نه ویلي دي چې نریندرا مودی به په کشمیر هیڅ خبرې نه کوي. زو نیویارک ته د ډیوی ریډیو زموږ همکار محمد اکرام دا وخت موږ سره راغلی. اکرام په خیر رالی. اکرام نن د جمعې ورځ ده، په نیویارک کې به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کوي. عمومي فضا ماحول څنګه دی دغلته او چې کوم خبریالان دي یا کوم څېړونکي دي هغې څه تمه لري چې نن به دغه دواړه مشران په ویناګانو کې څه وایي؟
سردردنن یقیناً دا تر ټولو غټه موضوع ده د کشمیر مسله. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره شپه ناوخته دلته یوې غونډې ته ویناوې هم کړې دي. په هغې کې یو ځل بیا ویلي دي چې د دومره د دغه خپلې وینا لپاره د وړاندې نه چې د کشمیر مسلې ته څومره اهمیت ورکړی دی یقیناً هغه ډېره نړۍ ته ښکاره شوې ده. او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم وایس اف امریکا سره چې کومې خبرې تیرې کړې دي په هغې کې ویلي دي چې عمران خان به نړیوالې ټولنې ته وایي چې په وخت باندې د هندوستان د ورکې لاندې کشمیر کې د هغه په وینا چې کوم ظلمونه روان دي هغې ته ځواب ونه وایي، هڅنه چې دغه هر څه وخت بیا تیر شي. او د دې نه علاوه به زه دا هم ویم چې دغه دواړه مشران نن ویناوې کوي. اولنۍ وینا به داسې نور هم دي خو زه پکې د دې دواړو مشرانو یادوم، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی به اول وینا کوي او د هغې وروستو امکان دی د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړي. څنګه چې تاسو پخپله هم ویلي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان زیاتره توجه به هغه د کشمیر په مسله باندې وي، په دې باندې به خبره اترې وکړي. د دې نه علاوه چین روس د هغې مشران به هم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي.
اکرام، څنګه چې تاسو هم په خبرو کې وی، پاکستان کې په میډیا کې د پاکستان حکومت هم دا وایي چې عمران خان به په خپلو خبرو کې په کشمیر زیات پاس کوي، د کشمیر مسله به نړۍ ته وړاندې کوي. په ملګرو ملتونو کې دا وخت چې دا ځل کومه عمومي غونډه روانه ده، په دې کې نور هم نړیوالې مسلې دي، په هغې بحث روان دی، په خاص توګه کلایمیټ چینج یا نړیواله تودوخه چې د پاغې ډېر تاوده بحثونه شوي دي، روان هم دي، مظاهرې هم روانې دي. تاسو څه ګڼئ چې په دې هر څه کې، په دې ټولو نړیوالو مسلو کې با د عمران خان دا کوشش چې د کشمیر د مسلې ته د نړۍ پام راوګرځي دا په دې مقصد کې کامیاب شي؟
هر یو چې کوم مشر دی هغه د خپل ملک چې کومې مسلې دي یا د خپلو سیمو کومې مسلې دي یقینا په هغه ټولو باندې بحث کوي، ځکه چې دا هغه فورم دی چې هم دې ته دا مشران راځي او غواړي چې د ټولې نړۍ توجه راواړي. نو یقینا د پاکستان دغه کوشش هم دی د کشمیر په مسله باندې وړاندې بحثونه شوي دي او دا ځل بحث هم کیږي. پاکستان اکثر د ملګرو ملتونو په غونډه کې د کشمیر په مسله باندې بحثونه کوي. دا ځل ځکه هر څه لږ بدل ښکاري چې هندوستان د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې چې کوم ګامونه پورته کړي دي، نو د هغې په وجه باندې پاکستان غنی چې دا وخت زیات یو خموقده چې د کشمیر دغه مسله یو خو طریقه باندې نړۍ ته وړاندې کی چې ګینه آل تکم ظلمونه شروع دي. نو هر یو ملک دا کوشش کوي. دا ځل پاکستان په سایډ لاین میټینګز کې، په خبری کانفرنسز کې، دا غینه علاوه پرون چې کوم غونډه شوې ده ایشیا سوسایټی په هغه کې، په هر ځای کې دغه مسله راپورته کړې ده. پرون زه به صرف د پرون یو دوه درې ځنې غټې مسلې دي چې په هغې بحثونه شوي دي، لکه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر خبرې اترې کړې دي او هغه په ایران باندې یو ځل بیا د ایران په حق له چې کومه وروستۍ څه شوي دي په هغې باندې خبرې اترې کړې دي. نوموړي دا ویلي دي چې ترهګر ایرانی حکومت په هغې باندې سار یا سارنه ډیره ضروری ده.
صحیح.
او وی ویلي چې په ایران باندې مالی دباو نور هم زیاتول پکار دي. او یو ځل بیا ایران په سعودي عرب د ټولو په دوه مرکزونو باندې دوه هفتې وړاندې د شو حملو لپاره ذمہوار وګرځو، ایران یې ذمہوار وګرځو. او وی ویل چې په دغه باندې 15 کروز میزایل او ډرون
سمه ده. کرام ډیره ډیره مننه کرام، روستۍ خبرونه کې به تاسو نور تفصیل اخلو. ډیره مننه تاسو. قدر منو دونکو، تاسو ته دا هم معلومه ده چې پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم هر جمعه د کشمیر سره د یووالي د ورځ اعلان کړی دی، خو نن څلورمه جمعه وه او پاکستان کې میډیا هم دا وایي، خلک هم دا وایي چې څومره دغه جمعه تیریږي د خلکو ګډون په دغه غونډو کې کمیږي. تفصیلي رپورټ د مردان نه د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د روانې میاشتې په لومبۍ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قام ته غږ کړی و چې هر اونۍ د جمعې ورځ د کشمیر اور په نوم د کشمیر د خلکو سره د یکجختۍ په توګه ونمانځي. خو نن په څلورمه جمعه د ملک په اکثره برخو کې د کشمیر په ستونزه د احتجاجونو او د هغوی سره د یکجختۍ هغه لړۍ راکمه شوې ده او د ملک دننه په غټو او وړو ښارونو کې ډېر کم احتجاجونه په نظر راغلي دي. هغه څه وجوهات دي په خلکو کې هغه هومره جذبه په نظر نه راځي. په دې حق له مردان دلی عبدالولی خان په هنتون د نړیوال تعلقاتو د سانګي مشر پروفیسور ډاکټر عبدالشکور وایي د حکومت او عوامو ترمنځ د رابطو د کمی په وجه او د حکومت لخوا په نړیواله کچه د کمزوري پالیسي په وجه د خلکو په فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی.
عوام او د حکومت من کې دا کنیکشن دی میکانیزم یې په بنیاد باندې کړی اساسي پالیسي ګورو کشمیر والے سره خارجا پالیسي فرنٹ باندې د خپل کې په صحیح طریقې سره کانټیکټ کړی دی. انټرنیشنلی د اقوامي تور دی په سوسایټي کې یون څه آزاد کشمیر کې د آزادۍ د لپاره د آزاد حیثیت د لپاره هغه دې وتی غړي دي او جلسې جلسونه وشول. نو زما په خیال په عوامو کې انتزیازم یا جذبه هر راځي چې دا وی حکومت وی ګوري چې زموږ حکومت روان دی په رائټ ډایرکشن او په صحیح سمت کې روان دی.
13 میاشت د اگست په 15 نیټه هند په خپل اساسي قانون کې بدلون راوستي وو. کشمیر یې د هند حصہ ګرځولې وو او کشمیر ته نور پوزیز واکونه هم لیګلی وو. د سوشل میډیا د لارې هم د کشمیر په حواله په سماجی رابطو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه وینا د مختلفو اکاونټونو نه خبره کیږي په کوم کې چې هغه ویلی وو د کشمیر د ستونزې د راخکار کولو لپاره هغه به په خپل سفارت کاری کوي. د دې وړاندې د کشمیر په ستونزې د اسلامي هیوادونو لخوا د جواب د نشوالي ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د اقتصادي ګټو او مجبورو له وجې د کشمیر ستونزې ته پام نه دی شوی او دا ستونزې به د پاکستانی عوامو لخوا هر اونۍ د یکجهتۍ د اظهار په ذریعہ راخکار کوو. خو په خیبر پختونخوا کې نن صرف د جمعې په ورځ په نوخار ضلع جانګيري کې ضلعي انتظامی او عوامو احتجاج کړی دی. په دې حق له د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړي او د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کشمیر په ستونزه مخالف سیاسي ګوندونه په اعتماد کې وانه خستل او د پاټې خپل مشران هم په دغه غونډو کې شامل نه وو.
ځکه چې لیډرشپ خپل کمزوري خو یې لیډرشپ خپل ناکامي خو یې او دا وی د ناکامۍ خلک خبر او وی هغه رنګه قومي سره باندې خبر او چرنه کې دی په ریښتیا شي او چې ته لیکي بلکې د پاټه په نوم باندې خالي وچه ته کې په دې وجه باندې خلکو انټرست او د پښتو خبرو شي. ځکه تاسو کتل چې هغه شانته احتجاج کې چې انسان باندې او دا احتجاج چې کوم نو د دې کوم نو منتخب نو باندې ګان کې دی نه ګان دی دی ګان دی وزراني هغه دې احتجاج نه د ورمنه ورځې نه جدا پاتې شي. احتجاج جدا د دې سو ډي پیو د کمیشنر په دې کوم انتظام نه دی په حوالا باندې کوم سیاسي خلک او سیاسي پاټه خلک راغونډول شي او په دې دنیا باندې احتجاج پکاره
تیرونه په احتجاج کې د پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګری ملتونو په جنرال اسمبلی کې د خپل دورې په موخه ویلي دي نړیواله ورور ولی په کشمیر غلی پاتې شوې ده او هند سره د خبرو اترو هیڅ پیدا نشته. تیر ورځ د عمران خان په دې بیان هم نړۍ مثبت جواب ورکړی و، په کوم کې چې هغوی کشمیر ته په شخصي توګه د تللو نه خلک منی کړي وو. د تیرو درې پنځوس ورځو راهیسې په کشمیر کې ګردبندیز جاری دی او د سیمې نه د هند ځواکونو لخوا د انساني حقونو د خلاف ورزو خبرونه هم راځي او امریکا هم هند ته ویلي دي چې په پوري توګه په پابندو کې نرمي راولي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
وایس اف امریکا ډیوه ده یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. یو ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو، خو غوږ سیول سرټکو ته.
په افغانستان کې د صدر یو ولسمشر ټاکلو لپاره به د 9 میلیونه نه زیات ووټران په انتخاباتو کې سبا رایه چي. افغان چارواکي وایي د زیات نه زیات خلکو د ووټ اچولو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. یو افغان چارواکي وایي
ډاډ تاسو درکوو چې په پوره توګه به امنیت نیول کېږي. موږ له ټولو امکاناتو څخه استفاده کوو. ډاډ همدغه دی چې سبا به هم چې د انتخاباتو تاریخي ورځ ده، هغه به هم په سمه توګه تامین امنیت کېږي.
د پاکستان او هند وزیر اعظمان به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته ویناوي کوي. د دواړو مشرانو د ویناوو زوړان د سیاسي څېړونکو وایي تمه ده دا ځل به د جنوبي اسیا د مشرانو په ویناوو کې د کشمیر په لانجه تاوده بحثونه وسی.
او د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو ټکنالوژي او ټلیکام کمیټې ته ویل شوی په ګرد هیواد کې د مذهب د سپکاوي د پوځ عدلی او ریاست پر ضد او لوڅو ویډیوګانو په خودلو نه هلکه به پاڼې تړل شوی. پاکستان کې د خبریالانو د مرکزي اتحادی مرستیال وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي پاکستان کې په مطبوعاتو غیر اعلانیه بندیزونه یا سنسرشپ لګیدلې.
سب سے زیادہ خطرناک طریقے سے جس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ پیسا ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2000. اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ 2016 میں پارلیمنٹ نے ہی یہ قوانین بنائے.
اول خبروں و تفصیلات.
سبا د خالی شنبه په ورځ به د افغانستان صدرتی ټاکنې ترسره کیږي او د 9 میلیونه نه زیات افغانان به په دغه انتخاباتو کې رایه اچوي. د دغه انتخاباتو لپاره په ګرد افغانستان کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. افغان چارواکو ویلي ټول امنیتي ادارې به په خپل ټول طاقت سره د ټاکنو امنیت ساتنه کوي تر څو د افغانستان خلک وکولی شي په ډاډمنه امنیتي فضا کې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي. د دواړو مشرانو د وینا سره وړاندې سیاسي څېړونکو وایي تمه ده دا ځل د جنوبي اسیا د مشرانو په ویناو کې به د کشمیر په لانجه تاوده بحثونه وسی. تېر ورځ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایس اف امریکا سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ویلي وو چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان تمه لري چې نړیواله ټولنه به د کشمیر په لانجه په وخت ځواب ووایي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ او ټلیکام کمیټې ته ویل شوی په ګرد پاکستان کې د مذهب په سپکاوي د پوځ عدلی او ریاست پر ضد او لوڅو ویډیوګانو په خودلو نه لکه ویب پاڼې تړل شوي. په پاکستان کې د مخابراتو ملي ادارې پی ټی آی د پارلیمان د اطلاعاتو کمیټې ته ویلي چې هیواد کې کمی نه لکه ویب پاڼې تړل شوي دي. د هغې پر ضد وګړو شکایتونه کړي وو. خو پاکستان کې د خبریالانو د مرکزي اتحادیې مرستیال مشر ویلي په وروستیو کې د پاکستان دننه په میډیا غیر اعلانیه سنسرشپ لګیدلې.
د بلوچستان های کورټ الیکشن ټریبیونل د جمعې په ورځ د کوټې په حال کې ان 215 باندې د بیرته ټاکنو کولو امر کړی دی. د دې حلقې څخه کال 2013 کې د تحریک انصاف ګوند قاسم خان سوری ټاکل شوی و چې دا مهال د قومي اسمبلی نائب سپیکر دی.
ملګری ملتونه وایي د چین، سعودي عربستان او نړیوالو مالیاتي ادارو نه د پورونو او پانګو ترلاسه کولو باوجود د پاکستان په اقتصادی بحران کې راګیر دی. د کال 2019 د پاره د ملګرو ملتونو سوداګرۍ او پرمختیا په اړه رپورت کې د پاکستان د اقتصادي کړکېچ لتونه د قرضو د ورکړې راکړې خراب وضعیت د روپۍ ارزښت کې کمواله بهرونو پورونو کې زیاتواله خودل شوې ده.
سعودي عرب په لومبۍ وار نړیوال سیلګرۍ لپاره لاره خلاصوي. د جمعې په ورځ سعودي حکومت په یو کم 50 هیوادونو نمونه اعلانوي چې کولی سي د سعودي عرب ویزه به ترلاسه کړي، خو په مکه او مدینه کې د غیر مسلمانانو تګ باندې به پابندي وي.
د امریکا کانګرس لخوا د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذې امپیچمنت د اعلان وروسته امریکایي صدر ډونالد ټرمپ تیره شپه واشنگټن ډي سي ته راستون شوی. د رارسېدو سره سم صدر ټرمپ د ډیموکریټ ګوند د کانګرس په غړو په امریکایي مطبوعاتو سخت ټکونه کړي دي. نوموړي د هغه حکومتي چارواکو پر ضد د ګامونو پورته کولو اشاره هم ورکړې ده چا چې د صدر ټرمپ د خپلواک اختیار غلط کارولو په اړه معلومات شریک کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د واشنگټن ډي سي د استوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبرونو تفصيلات وروسته یو وار بیا تاسو ته په دې موضوعګانو تفصيلي راپورونه وړاندې کوم. به هم د پاکستان څخه راپور درته لرو چې د پاکستان قومي اسمبلی اطلاعاتو ټکنالوژي کمیټې او ټلیکام ته ویل سوي دي چې د هیواد کې د 900,000 وپاڼې د مذهب په سپکاوي د فوج عدلي او ریاست په ضد په خبرونو کولو او د لوسو ویډیوګانو په ښودلو تړل سوي دي. تفصيلات تاسو ته په دې دا ارشد حسین پر راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او ټکنالوژي کمیټې او ټيليکام تبلي شوی چې هیواد کې 900,000 وی پاڼې د مذهب پسپکاوي د پاوز عدلي او ریاست پر ضد په خبرونو کولو او د لوسو ویډیوګانو په خودلو تړلې شوی. د پاکستان د مخابراتو ملي ادارې پی ټی ای د پارلمان د اطلاعاتو کمیټې ته ویلي چې هیواد کې کمې 900,000 وی پاڼې تړلې شوی د هغوی پر ضد وګړو شکایتونه کړي وو. هیواد کې د 900,000 وی پاڼو په تړل کېدو پاکستان کې د ټولنیز رسنیو نو فعالین وای چې د پی ټی ای په کارونو کې شفافیت نشته او هغوی دا هم نه وای چې د غوې پاڼې په کم اساس تړلې دي. اسلام آباد کې د غیر دولتي تنظیم د میډیا میټرز مشر اسد بیگ چې د ټولنیز رسینو د کارونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي ډی وی ریډیو ته وای چې د پی ټی ای فعالیتونه شفافیت نه لري.
سبسے پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو ویب سائٹس بند ہوئی ہیں وہ کون، اس کے بعد پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آزادی اظہار سے اس کا لنک ہے یا وہ باقی کی. تو سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ جو ادارے کے اندر پی ٹی اے ایز اے ادارہ کے اندر جو نان ٹرانسپیرنسی ہے اس کا ہے. وہ جب تک شفافیت نہیں ہوگی تب تک نہیں پتا لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے.
ہغه وای لمړی خبر خدا دا چې کمې وې پانی تړلې شوی هغه کمې وې پانی دی او د هغه رستو بیا دا ویل کې دی شي چې هغه د اظهار د ازادې سره تړاو لرو. خود پی ټی ای د نن تر ټولو لوی مسله دا ده چې دا شفافیت نه لري او تر سوچ شفافیت نه وی راغلی نو دا پته لګول بګران وی چې هلته سر روان دی. اخوا سینیر صحافی مظهر عباس ډی ریډیو توای پاکستان کې د رائے د اظهار ازادي د مشکل وخت نه تیریږي او په روستو کې په ټی وی چینل د هغه صحافیانو پروګرامونه هم تړلی شوی چې د سرکاري رښتیاو سره اختلاف درلودو.
زیادہ خطرناک طریقے پہ جس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ پیکا ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ 2016 میں پارلیمنٹ نے ہی یہ قوانین بنائے.
ہغه وای دا وقت پا پاکستان کے اظہار دا آزادی دا چقبول دا پارا چی کم قانون پخلاس مٹ او غلط استعمالی گی ہغه دا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2014 دے او دا بدمرغ دا قانون کال 2014 کی ہم پارلیمنٹ منظور کړی وو او په پاکستان کې چې کوم قوانین جوړیږي په هغه کې غړي برخه نه اخلي او نه په مستقبل کې دغه قانون د نتیجو نه خبر وي. نن د جمعې پرس په ډان اخبار کې هم یو مضمون چاپ شوی چې پکې لیکوالې فریحة عزیز د اف ای ای لخوا د الکترونیکی جرمونو د قانون په غلط استعمال رڼا اچولې او په دغه قانون کې بشمیره غلطۍ هم په ګوته کړي. پاکستان کې دا 900,000 وی پاڼې په داسې حال کې تړلې شوې چې حکومت د صحافیانو پر ضد د مقدمو د جوړولو لپاره د ځانګړي عدالتونو او د میډیا کمیشن په جوړښت غور کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا
را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا قدر منوردن کو دا خیبر پختونخوا دا گورنر لخوا 13 میاشت ایکشن ان ایٹ سیول پاور چکم قانون منظور شوی دا غی روستو ک یو خوا په خیبر پختونخوا کې او وکیلانو د مدنی ټولنې غړو او حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د دغه پرزت غک پورته کړي وای چې دغه دغه پرزت په خور های کورټ ته هم تللی دی. په خور های کورټ باندې روانه میشت پاته منټه دغه قضیه اورونه کوي. د خیبر پختونخوا په خوانه چې کوم حکومتي وکیل اټانی جنرال اقبال احمد خان وایس اف امریکا دی وته ویلی چې په خوانه قبایلی سیمو کې نږدې شپږ زره خلک چې کوم دیغه پوزي مرکزونو کې ساتل شوی او اوس چې دغه سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګړی شوی دی نو د دغه قانون د راوستو بیا دغه د عملی کولو ټولو صبح کې د عملی کولو اس جواز نه جوړیږي. تفصیلی رپورت په د ډیوی ریډیو خبريال شلومن نورو.
ایکشن نیٹ سیول پاور ریگولیشن چې وړاندې قبایلی سیمو ملکن ډویژن کې لاګو او ټول خبر پختونخوا ته غزول شوی دی چې پر قانون پوه او سماجي ټولنو غړي نیوکه کوي. دا قانون په خوانی قبایلی سیمو او ملکن ډویژن کې په کال 2011 کې پر ځای کړی شوی و. په کوم وخت کې چې ځانمرګي بریدونه هدف یې وجنې او په امنیتي ادارو بریدونه زیات وو. د هغه وخت خبر پختونخوا اټرنی جنرال اقبال مومن وای دا قانون غیر عیني او په اولنو ورځو کې دې قانون لاندې په زرګونو خلک نیول شوي وو.
ټول ارزه کې دوی لکه انټرنټ سنټر جوړ کړی او زما په اندازه په دغه وخت کې کوم د جپټ ابتدا کې مونږ کوم وخت یو هغه وخت کې د طالبانو او د دې زیات زور وو. دوی تقریبا هغه ځای کې یو 5000 کسان په دې کې ساتل دي چې کوم بالکل د عین خلاف وو. عین خلاف دا چې 24 اور کې به ته مجسټریټ ته پیښ کې ته به عدالت ته هغه کې دانه وو. نو چې سره به ډیټین کو نو په اسلامه
د اقبال مومن په وینا د دې قانون لاندې نیول شوی خلک په حراستي مرکزونو کې ساتل شوی او نیول شوی تن ته به د امنیتي ادارو په موجودګۍ کې قید، جرمانی، جایداد ضبط کولو، سزاګانې او رول کې دی شوی. تیر وختونو کې د وسلوالو مضبوط مرکز د مومندو ساپو سیمې یو سیاسي او سماجي کارکون زاهد ساپی وای د دې قانون لاندې د دوی د سیمې اکثر له بې ګناه خلک نیول شوی وو. د دې قانون پر ضد پیښور های کورټ کې د غیر قانوني ګرځولو اپیل اوریدنه هم روانه ده او ویل کیږي صوبایي حکومت په عدالت ته د روانې میاشتې په اتمه نیټه د ایکشن نیټ سیول پاور ریګولیشن په ټولو صوبه کې پر ضد کولو وجوهات ښایي. خو په موجوده جاری شوي ارډیننس کې ویل شوي چې دا د غیر ملکي پوندونو ترلاسه کولو عناصرو او ترهګرو مخه نیولو دپاره او د ترهګرو نه پاکولو وروستو د سیول انتظامي په خیبر پختونخوا کې مرستې دپاره دا قانون لاګو کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر اردوونکو د پاکستان خارجه وزارت وایي خبرې پخلی کړی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په پاکستان کې بندیز لګیدلی جماعت داوا مشر حافظ سعید او دوه نورو کسانو ته د خپل ذاتی مصرف دپاره د خپلو اکاونټونو نه د پیسو راغستو اجازه ورکړې ده. تاسو ته بدریا د کوچې د پاکستان حکومت حافظ سعید د هغې په ډلې بندیزونه لګولې دي، د هغې ټولې اساسي منجمد کړي. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا جماعت داوا مشر حافظ سعید ته د ذاتی خرچ دپاره دا بینک نه محدود رقم راوستو اجازه ورکولو پس پاکستان ویلی دی چې په حکومتي کچ ملګرو ملتونو ته دوی دا خواست نه وکړي او ملګرو ملتونو حافظ سعید ته رقم وستلو اجازه د حافظ سعید لخوا شوی خواست په جواب کې کړی ده. حافظ سعید چې ور باندې د هند ممبئی ښار کال 2008 ترهګر بریدونو تورونه دي، د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو لخوا نړیوال ترهګر هم ګرځول شوی دی او امریکې د دوی په نیولو د یو کروڑ ډالرو انعام اعلان هم کړی وو. حافظ سعید چې پاکستان کې باخکار به ژوند کولو د کال جولای په میاشت کې نیول شوی وو او د دوی بینک اکاونټس یا کاتې هم تړل شوی وې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندیزونو په حق لا کمیټې اوس حافظ سعید ته د اجازه ورکړې ده چې هر میاشت د خپل بینک اکاونټ نه 1.5 لک روپۍ ذاتی خرچ لپاره راوستې شي. آیا د ملګرو ملتونو لخوا حافظ سعید ته د اجازه سه نوې خبره ده؟ په دې حق له پنجابي طالبان نومي کتاب مصنف او سړنکار مجاهد حسین ډیو ریډیو ته وایي چې د حافظ سعید د آمدن یو ذریعہ معلومه ده او هغه دا ده چې حافظ سعید دلته پاکستان کې په یو پوهنتون کې استاد وو او دا هې پینشن ورته اوس هم ملاویږي او دا اجازه د حافظ سعید معلوم او جایز آمدن باندې ورکړې شوې ده او پاکستان کې به حافظ سعید وړومبی تن وي چې ملګرو ملتونو عالمی ترهګر ګرځولی دی چې ورته دا سهولت ملاو شوی وي. مجاهد حسین وایي چې په دې کې به هم حافظ سعید د دې خبرې پابند وي چې دا رقم د ماشومانو تعلیمي خرچ، دوایانو او د کور په خرچو مصرف کړي او د دې حساب به هم ورکوي چې چرته اوسینګه یې دا رقم خرچ کړو. آیا دا سهولت دلته پاکستان کې نورو کلدم تنظیمونو مشرانو ته هم ملاوي دی شي؟ دادے پا جواب مجاہد حسین وائی.
دوسرے لوگ جن پر پابندی لگائی گئی ہے تو ان میں سے نہ کسی کی طرف سے ایسی کوئی درخواست گئی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی فیصلہ بھی تک سامنے آیا ہے.
دوی وائی پا پاکستان کی یو شمیر تنظیمونه کلدم دی خود دوی مشارانو دا سی سخواست ملگرو ملتونو تا نتی جمع کرے سنگا چه حافظ سعید کرے دے بلا دا چه ملگرو ملتونو لخوا دا سہولت یوازے پا جائز آمدن ورکول کی کی وہا ہم یوازے بنیادی بشری حقونو دا پارا. ملگرو ملتونو دے فیصله پس د پاکستان خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې حافظ سعید ملګرو ملتونو ته د خواست خپل کړی دی او په دې کې پاکستان حکومت څخه کردار نه وو او هندي میډیا په دې حق لا غلط خبرونه خوروي. ملګرو ملتونو امنیتي شورا دا فیصله داسې حل کړی دا چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان به ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا هم کوي او تمه ده د کشمیر په مسله زیاتې خبرې وکړي. هند د حافظ سعید تنظیم جماعت داوا باندې تور لګوي. د هند واک لاندې کشمیر کې په ترهګر کاروایو کې لاس لري.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا ډیو د خبرونه دوام لري. ملګرو ملتونه وایي که څه هم پاکستان د چین، سعودي عرب او نړیوال مالیاتي ادارو څخه پورونه او پنګې ترلاسه کړي دي، خو د دې باوجود په هیواد کې اقتصادي بحران لیا نه دی ختم شوی. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د الیاس خان په راپور کې وړاندې کوو.
د ملګرو ملتونو لخوا خپور کړی شوی ټریډ اینڈ ډیولپمنټ یا د تجارت او پرمختیا د کال 2019 په رپورټ کې ویل شوی دی چې د چین، عرب هیوادونو او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه اخیستې شوی قرضو څخه په سمدستي توګه روان دي مسلو په حل کې مرسته ملاوېدو باوجود د پاکستان اقتصادي بحران ختم نشو. د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د تجارت او سرمایه کاری د سار نړیوالې ادارې موډي هم په خپل یو تازه رپورټ کې د پاکستان اقتصاد د پرله پسې فشار د لاندې مخ په ښکته پاتې کېدو غږ کړی دی. د ډان اخبار د رپورټ تر مخه د یو این سی ټی ای ډی کلیزه فلیگ شپ رپورټ کې د سویلي آسیا په اړه د پاکستان په حوالې سره تفصیلي څېړنه کې ویل شوي دي چې پاکستان اوس هم د اقتصادي بحران سره مخ دی. په رپورټ کې دا په ګوته شوې ده چې د پاکستان شرعي نمو یا اکنامک ګروت نیم په نیمه راکمېدلو، د بیلنس آف پیمنټ یا د پیسو ورکولو بې تولې حالت، د روپۍ په بیه کې کمی او غیر ملکي قرضې زیاتېدو له وجې اقتصاد د شخړو سره مخامخ دی. په رپورټ کې څېړنه شوې ده چې په مجموعي توګه آسیایي سیمه کې شرعي نمو یا د پرمختګ شرعه به نوره هم ښکته راځي. رپورټ تر مخه په اصل کې د چین شرعي نمو کې کمی په آسیایي او سویلي مشرقي آسیا نورو هیوادونو اقتصاد باندې ډېر زیات اغیز اچولی دی. د دې نه وړاندې پرون ایشین ډیولپمنټ بینک هم په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي وو چې روان او راتلونکي مالي کال کې به د پاکستان اقتصادي شرعي نمو د 2.8% پاتې کېدو امکان دی. ډیوا ریډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ مهتاب حیدر وایي،
سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ نہیں بڑھ پا رہی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں.
چدنور ستونزو ترسنگ پاکستان اقتصادی د پرمختیا شرع یا اکنامک گروتھ په کمیدو دی چې له وجې خلک بے روزگار کیږي، زیات خلک د غربت لکیرې نه ښکته روان دي، زیاتره کارخانه مزدوران اوباسي. د اوې چې د کمزوري اقتصادي شرع نمو له وجې نور اقتصادي اشارې هم اغیزمند کیږي. یو بل څېړنکار زیشان حیدر نه مچو د ملګرو ملتونو د دې تازه رپورټ په اړه وپوښتل، نو هغه وایي
پوری دنیا میں اس کام پر اس کا اثر ساؤتھ ایشیا اور پاکستان پر بھی ہے. گزشتہ دو سالوں سے ایک اکنامک سلو ڈاؤن ہے جس میں ایکسپورٹ بڑھنے لگی ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے.
اقتصادی شرع نمو پٹولا نڑائی کی پکمے دو دا او دا دے اثر پا سویلی آسیا او پاکستان بانے ہم دے. دا اوی چی پاکستان کی دا تیر دو کالو را سے اقتصاد پا خکتا روان دے، برامداد یا ایکسپورٹس نزیاتی گی، سرمایہ کاری نکی گی او اقتصادی پر مختق دا پارا چی کم سیزونا یا اشاری ضروری دی حقا پر زائی ولاری دی، او ہم دا وجہ دا چی بے روزگاری پا زیادی دو دا او اقتصادی حل زلی را کمی شوی دی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام.
گران اردنکو دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا قدر من اردنکو په افغانستان کې سبا د انتخاباتو په محل به نن د تورخم او چمن لارې تړل شوې وي. سبا او نن دغه لارو تړلو غوښتنه د افغانستان حکومت کړې وه او د پاکستان او افغانستان حکومت په ګډه باندې دغه پوله بنده کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو هفته وړاندې د 3600 لپاره د پرانیستو اعلان کړی او د دغه وروسته په چمن کې ځایي تاجران او د ټرکونو مالکان او ډرایوران هم دغه غوښتنه کوي چې د چمن چې کومه لار ده د پاکستان او افغانستان هغه دې هم د 3600 لپاره پرانیستل شي. تفصیلي حال د ریور ریډیو خبریال نعمت سرحدي په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان سره د چمن دروازه د پاکستان د تورخم آباد تجارت پر مخ دویمه غټه دروازه ده چې د دې لارې دواړه طرف تجارت زیاتولو لپاره هر وخت د دواړو هیوادونو تر مابین په لوړه کچه خبرې اترې کیږي چې د تجارت پر مخ جوړ خندان رقمولو لپاره مشترکه اقدامات وکړي. چې په دې لړ کې د تورخم پل څلور ساعته پورې د تجارت په مخ خلاصولو کار هم د تیرې اونۍ څخه عملي شو، خو د چمن د لارې ترانزیټي سامان او نور د اکسپورت امپورت مالونه وړونکي پاکستانی ډرایوران هم د حکومت پاکستان د اعلی چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د چمن پل دې هم څلور ساعته پورې د کاروباري دندو لپاره پرانستلو پریکړه وکړي. ولې چې اوس ودې ته ډېر مشکلات ورپېښ دي او په شپو شپو دوی پر چمن سرحد باندې بند پاته ولاړ وي.
مہربانی
خو د پاکستان او افغانستان د ګډ دستنایو د خونی د پاکستان لخوا ډایریکټر محمد قسیم ډیوته وویل چې دواړه ګاونډي هیوادونو تر مابین د شو تعلقاتو انحصار هم پر شو تجارتي اړیکو باندې دی. دا وخت پر چمن سرحد باندې د تجارت مخته ډیرې مسلې دي چې هغه پر پوله د دواړو طرف ته ولاړ د چارواکو د سارنې په نامه اقدامات اسلام عمله تجارت متاثر کیږي.
من دروازه د دادی هم سلر وساته خلاص کی چې د دې لارې د کوټي او د کندهار تجاران هم د دې څخه استفاده واخی. زموږ مالونه هم د پورز ورز ولاړی ته مرایل نه کیږي او مامورین چې کوم وخت یې هغه ډیر کم. نو موږ د دواړو ملکو څخه دا خواست ټیکسونه کم کی چې تجارت د دواړو ملکو درمیان تجارت وده وکړي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین د تجارتي اړیکو نور ټینګولو د پاره خرلاچی غلام خان انګوراډه کمرجن کاریس او باجنی شینبند پاکستان لوري تجارتي دروازې خلاصولو د پاره هم اقدامات شروع دي چې پر انګوراډه او باجنی شینبند باندې باقاعده د پاکستان لخوا د ګمرکاتو مرکزونو پر ودانۍ جوړولو کار هم روان دي چې د دغه دواړه طرف د تجارتي دندو سره تړلي ځای تجاران خوشبینه دي چې دواړو دولتونو تر مابین د تجارتي اړیکو پر روان وختونو کې به نور هم د دې څخه ټینګي سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا دیوا یو وساته خبری خبرونه لري دوام لري. د پاکستانی مدلی کندل بلوچ د وژنې د مقدمه فیصله اورول سوی ده. د هغې ورور ته د عمر بند سزا ورکړل سوی ده او په مقدمه کې مفتي کوي بری کړی سوی دی. تفصیلات نور تاسو په دې اړه د رابعه پیر په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان شاري او عدالت د ماډل کندیل بلوچ ته وژنې د مقدمې پریکړه کړې ده چې تر مخه د کندیل بلوچ ورور محمد نسیم ته د عمر د بند سزا اورول سوې ده او نور ټوله تورن تنان خوشي کړې سوې دي. د کندیل بلوچ د مقدمې اورېدنه د ملتان ځایي عدالت کې وسوه. د مقدمې د پریکړې د اودنې په محل قاضي عمران شفیع د مقدمې مرکزي تورن او د کندیل بلوچ ورور وسیم ته د مرګ سزا واوروله او مفتي عبدالکوی په شمول نور تورن تنانی خوشی کړم. د شوزو د حقونو د پاره کارکونکو طاهره عبدالله د دغه پریکړی په اړه وایي:
مې سمجھتی هو سب کچھ سات سات چلتا ہے، قانون سازی، سزائیں اور اس کے ساتھ ساتھ
زه فکر کوم چې قانون سازی، سزاګانی او د دې سره سره په ټولنه کې فکر او سوچ کې هم بدلون راوستل ضروری دي. دوی دا هم ویل چې زموږ د هیواد په قانون کې لوی کمزوري دي چې دا شک را برسېره کوي چې آیا یوازې د کندیل بلوچ ورور په دغه مقدمه کې ککړ و، آیا د مفتي عبدالقوی په ضد صحیح پلټنې سوي وي او که نه. ولې چې په هیواد کې اکثره په دغه شان مقدمو کې مالدار خو د خپل اثر له سببه خوشی سی خو یوازی خریبانو ته سزا ورکړی سی. کندیل بلوچ کال 2014 کې د جولای په 14 نیټه خپل پکور کې وژل سوی و. د کندیل بلوچ ورور محمد وسیم د نیول ورسته کندیل بلوچ وژل منلی وو او ویلی وو چې د غیرت په نوم یې خور وژلې ده، خو کله چې هغه باندې فردي جرم عاید سو نو هغه انکار وکړو او د کندیل بلوچ مور او پلار له اړخه هم بل د زامنو د معاف کولو خواست وسوم، خو عدالت د دوی دغه خواست رد کړو او وی ویل چې د غیرت پنوم د وژنې په پیښه کې سلو یا د مودې لاړخه په معافي نه قبلوي. په دغه مقدمه کې مذهبي سکالر مفتي عبدالقوی او د کندیل بلوچ یو بل ورور اسلم شاهین او د هغې د تربره په شمول څلور نور تنان هم نیول سوي وو. مفتي عبدالقوی نوم د کندیل د پلار په وینا په مقدمه کې اچول سوی وو او د دغه پیښې وروسته مفتي عبدالقوی چې د پاکستان رویت لال کمیټي غړی هم وو د ماډل کندیل بلوچ سره د اکسون له سبب د دغه چوکي څخه لری کړی سوم. د دغه پریکړې په اړه د کندیل بلوچ مور پلار څنګه دی ویلي، خو محمد وسیم بکلی ویلي چې دغه معاملې په اعلی عدالت توري. بلړخ عبدالقوی دغه پریکړه د انصاف پریکړه ګرځولې او مطبوعات سره خبرې کی ویلي:
آج دا فیصله جو کې بڑا تاریخی فیصله ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، آج کا دن انصاف کا دن ہے، فتح کا دن ہے.
په پاکستان کې د غیرت پنوم یو شمیر فشدي وژل کیږي او د پخوانی قانون تر مخه د غیرت په نوم وژنې کې به کورنۍ به سوله وکړه یا به د قصاص او دیت د قانون لاندې فوراً تن معاف کړو. خو د پاکستان پارلیمان کال 2014 اکتوبر په میاشت کې د غیرت په نوم د وژنې د کال 2015 په قانون کې بدلون راوستو چې تر مخه کچري څوک د کورنۍ لاړخه د غیرت په نوم وژل کیږي نو ریاست به د مقدمې مدعی وي، او د غیرت په نوم د وژنې په مقدمه کې به قاتل ته هغه د کورنۍ معافولو باوجود د ټول ژوند د بند سزا اورول کیږي. د دغه قانون وروسته د کندیل بلوچ مقدمه لومړۍ مقدمه ده چې پکې یو ورور ته د ټول ژوند د بند سزا اورول سوې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی، او څو شیبو کې بعد ډیو ریډیو 19 پروګرام پریس کانفرنس شروع کیږي. دغه خبرونه تاسو وړاندې کوي زمونږ همکار بیروز خان. دغه خبرونه تاسو په ریډیو او په فیسبوک دواړو کتلی شئ، په دغه کې خپل پیغامونه هم را لګولی شئ. زه شعیب زاده او تاسو نه غواړو اجازه ته، څو شیبو کې به پریس کانفرنس شروع کیږي، موږ سره اوسئ.
Press conference.